مننه پروف صاحب، تاسو ستړي مې سي او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. ترنو هبجو د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې تمه د امریکا متحده ایالاتونو استازي او طالبان راتلونکي میاشت بیا د سولې پر مسله بحث تکشینی. نن دوشنبه ده، د سلباغي عدلوي 8 د جنوري میاشتې 28. خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان پوځ وی په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره به د افغان حکومت لخوا غیر افغان طالب ډلې هم په نشه سي. په بلخ کې د پاکستان قونسلګری تړل سوې ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمی حملو مسؤلیت ومانه. د پاکستان پوځ ویلی په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره به افغان حکومت غیر افغان طالب ډلې په نشه کړي. دا خبره د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور پرون شمالي وزیرستان ته په سفر کې خبرلانو ته وکړه.
کچیرته د سیاسي پخلاینې لاره سوله راځي، دا به اول د افغانستان او بیا د پاکستان په ګټه تمام شي. که په افغانستان کې سوله وي، پر اجتماعي اقتصادي پرمختګونو به تمرکز وشي او غیر افغان طالب ډلې چې دننه په افغانستان کې دي په نخښه کړی شي، نو دا به د پاکستان په ګټه هم وي.
د پاکستان د پوځ ویان داسې وخت دا خبره وکړه چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي شپږ ورځنۍ خبرې پای ته رسیدلي او د دغو خبرو د جزئیاتو د شریکولو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد کابل ته تللی دی. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي له هغې ښځې تحقیقات روان دي چې غوښتل یې پرون په مزار شریف کې په خپل دسکول کې یو لاسي بم د پاکستان قونسلګری ته یوسي. د بلخ امنیه قمندان جنرال اکرم سامی ازادي راډیو ته وویل دغه ښځې دغه بم په خپل دسکول کې ځای پر ځای کړی و. په بلخ کې د پاکستان جنرال قونسل سرفراز احمد ازادي راډیو ته وویل چې قونسلګری به یې تر نامعلومې مودې پورې تړلې وي. ویل سوي په بلخ کې د پاکستان قونسلګری ته د ورځې 600 کسان د ویزې د اخیستلو لپاره ورتلل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په ویلامه کې ویلي چې تر پرونی پیښې وروسته به په مزار شریف کې قونسلګری تړلې پاتې وي. د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د هاوند لګېدو له امله دوه ملکی کسان وژل سوي دي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په ویلامه کې ویلي چې دغه هاوند د وسلولو طالبانو لخوا توغول سوی او په وژل سوو کې یوه ښځه او بل نارینه شامل دي. پیښه تیر ماښام د ګریش ولسوالۍ په سپین مسجد سیمه کې سوې ده چې د راپورونو پر اساس د افغان ځواکونو لخوا په کې پوځي عملیات روان دي. تر اوسه وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د جګړې د دواړو غاړو لخوا په بریدونو او جګړو کې ملکي تلفات زیات سوي دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمی حملو مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل سوي دي. یوه بمی حمله د فلیپین په جنوبي ټاپو جولو کې پر یوه کلیسا وسوه، بله په نایجیریا کې د پوځ پر یوه پوځي اډه. داعش ډلې پرون په یوه اعلامیه کې ادعا وکړه چې دوو زن وژونکو په جولو کې پر کلیسا چې عبادت پکې روان و په ځان پورې تړلي منفجراتو کې وچول. جولو ټاپو چې د فلیپین د پلازمینې مانیلا د جنوب په 1000 کیلومترۍ کې پروت دی او اکثریت اوسیدونکي یې کاتولیک عیسویان دي، د افراطي وسلولو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په دې دوو چاودنو کې چې یوه په کلیسا او بله د موټرو په پارکینګ کې وسوه، لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي او تر 80 زیات نور ټپیان سوي دي. په عین حال کې داعش ډله وایي چې پرون د نایجیریا د بورنو ایالت په لوګومانی کلي کې د نایجیریا 1.5 سرتیری په یوه حمله کې وژل دي. خو د نایجیریا د پوځ یو ویاند ویل چې دغه حمله د سرتیرو لخوا په شا تمبول سوي او یوازې 8 سرتیری برسیرن ټپیان سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ته خبرداری ورکړ. نتانیاهو دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې حسن نصر الله د اسرائیل دولت ته په سوریه کې د بریدونو د دوام په تړاو ګواښونه وکړل. حسن نصر الله د شنبه په ورځ د لبنان له یوه تلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو:
الخلاصه بدي اقول الليله
واړم د اسرائیل صدر اعظم ته دا پیغام ورکړم، هغه څه چې په سوریه کې یې ترسره کوي په کې احتیاط وکړي، تیروتنه ونکړي او سیمه جنگ ته مبیایي.
خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون د خپلې کابینې تر غونډې مخکې وویل چې د اسرائیل د پوځ وژونکي قدرت به د حزب الله ډلې په وړاندې مقاومت وکړي. د اسرائیل پوځ وایي چې په وروستیو کلونو کې یې په سوریه کې د ایران او حزب الله ډلې دیپوګانې او اهداف ویشتلې دي. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې ضرب الاجل چې باید په اتو ورځو کې په وینزویلا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وسي رد کړ. مادورو په یوه مرکه کې چې پرون د سی این این د ترکیې څانګې لخوا خپره سوه وویل:
متاسفانه اروپا یو بار بیا له وینزویلا سره یوه لویه تېروتنه کوي. اروپا ډېر بې ځایه، بې ثباته او غیر واقعي دریځ لرلی دی او باید خپل ضرب الاجل بیرته واخلي.
فرانسې، جرمني، بریتانیا او هسپانیا د شنبې په ورځ نیکولاس مادورو ته اته ورځې وخت ورکړ چې د آزادو او عادلانه ټاکنو نیټه اعلان کړي، کنه نو بیا به دوی خوان گوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. خوان گوایدو د مخالفانو او ملي اسمبلی مشر دی چې پراخې مظاهرې رهبري کړي او ځان یې موقت ولسمشر اعلان کړی دی. د امریکا استازي او طالبان راتلونکي میاشت بیا د سولې پر مسله بحث تکشینی. په کندهار کې پوځي تطبیقات سوي
د سوپر ټاکانو او نور د غشانتي بلاکاک او نور نظامی تیاری موږ سره ته په تمریناتو کې شمول لري.
په ارزګان کې دینی عالمانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د ګزړن ضد واکسین ته اجازه ورکړي.
کند د هلاک د مسلمانانو د پار نن خپل د بچان په حق کې داد چې د پولیو د واکسین سمناوي.
په خوست کې د وزیرستان پر کډوالو مرستې بندیسي وي.
نه د میش پښتنه دولت کوي، نه یونیسار کوي، نه بلا محسوسا کوي. یمو متاثرین په تکلیف شه دي، داسه تور ساره شته د مو په دخ کېم شه چې غره ته لوړې شي وشور وري په وشه باندې د جون سوتي.
په غزنی کې د نجونو د تعلیم پر ستونزو هم راپور خبرو.
یو خو موږ د انجونو خوانځای ده چې هغه احاطه نه لري، باید احاطه شي. بل د موږ د شاګردان یا زده کوونکو تعداد له حده زیات ده.
په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې په وینزویلا کې سیاسي کړکیچ زیات شوی. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. تاسی ازادي رادیو ته غوښست د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو استازي او طالبان به راتلونکي میاشت یعنی د فبروري پر 15مه بیا سره کښینی. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون رویټرز خبری اژانس ته کړی ده. پاکستان بیا وایي چې د افغان طالبانو او امریکایانو د خبرو له بریا سره به پاکستان ډېره ګټه ترلاسه کړي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او تمې داسې ښودل شوی چې دی به تر یوې میاشتې په لنډ وخت کې بیا له طالبانو سره وګوري. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو مقام پرون رویټرز اژانس ته کړې او ویلي دي احتمالاً طالبانو او امریکایي استازو د فبروري 15مه د بیا ځلې لیدنې لپاره ټاکلې وي. رویټرز لیکلي دوی د دویم وار لیدنه هغه وخت پلان کړ چې د شنبې په ورځ په دوحه کې خبرې د افغان اولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په سر د یو هوکړه لیک د مسودې په پړولو پای ته ورسولي. خلیلزاد د شنبې په ورځ کابل ته ستون شوی او تمه وه چې د یک شنبې په ماښام له افغان ولسمشر اشرف غني سره وګوري. هغه ویلي په هیڅ موافقه نه ده شوې تر هغه چې په ټولو مسایلو موافقه وشي او په ټولو مسایلو کې باید بین الافغاني مذاکرات او جامع اوربند شامل وي. طالبانو ویلي د دوحې په شپږ ورځنیو خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او نورو ټولو مسایلو پرمختګ شوی خو راتلونکو ناستو ته اړتیا ده. پاکستان چې د امریکایانو او طالبانو د خبرو د اسان چارې ادعا کوي، دواړه پوځي او ملکی برخي وایي د دې خبرو له کامیابیدو پاکستان ډېره زیاته ګټه ترلاسه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون په متحده عرب اماراتو کې د ځینو خبريالانو پوښتنې ځواب کړې.
آج هم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ بہت ایک طویل لڑائی کے بعد بہت ایک طویل
دی وی موږ ګورو چې یو ډیر اوږد مزل او هڅو ورسته په سم لور روان یو. کله د افغانستان او امریکا ترمنځ معاملې او د افغان طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبري کامیابیږي، په نتیجه کې پاکستان ته ډېره زیاته ګټه رسیږي.
اسکه نتیجه مې پاکستان کو بہت بڑے مفاد حاصل ہوں گے.
چو دریزیا تکړه چې پاکستان به د سیمې د ثبات لپاره خپلې هڅې جاری وساتي. د تکټ مټ خبرې د پاکستان د پاوز ویاند اسف غفور هم پرون په شمالي وزیرستان کې ژورنالیستانو ته وکړې او ویل د افغانستان سول او ثبات پاکستان ته هم اهمیت لري. افغان حکومت وی د امریکا هڅه بداوی چې د افغان حکومت او طالبانو د مستقیمو مذاکراتو زمينه برابر کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې په وار واري د سولې په خبرو کې د سیمې د هیوادونو کېلول اړین بللي، د سویس په داوس کې تیر اونۍ دا پوښتنه چې آیا رواني خبرې به ژر نتیجه ورکړي داسې ځواب کړه. لهغه پلوه نه، ښایي بریا وجود ولري، خبرې اترې وجود ولري، او د دې خبرو محتوا باید د دویم ځل لپاره شریک شي. په خبرو کې چې سیمه شامله نه وي دوام به پیدا نه کړي. ولسمشر غنی دا هم ویلي چې سوله یو اړتیا ده او جنگ باید ختم شي، خو دا چې موږ یوه مشخصه نیټه ترلاسه کړو آسان کار نه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا، ولسی جرګې او یو شمېر عامو خلکو د قطر په کوربتوب د طالبانو او امریکایي استازیو له وروستۍ ناستې ستاینه کړې او ټینګار یې کړی چې طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان کمانډو ځواکونو د ځواک ښوونې په هدف په کندهار کې د درنو وسلو تمرینات کړي دي. په دغو پوځي تمریناتو کې افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو برخه اخیستې. صادق رښتینی او نور تفصیل.
دا په جنوب کې د کمانډو ځواکونو د سلری ملي وا سرتیری دي چې د جګړې لکو ته ترستنی دوه مخکې د خپل ځواک شودنې په موخه د سپکو او درنو وسلو تمرینونه ترسره کوي. په دغه پوځي تمرینونو کې د پوځ هوایی، ځکني، توپچي او ټانګي سرتیری برخه لري. کمانډو ځواکونو دغه پوځي تمرینات د کندهار د دامان ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه کې ترسره کړل. په جنوب کې د کمانډو ځواکونو د سلری ملي وا قومندان جنرال عبدالسمد حکیمی وایي ځانګړو ځواکونو په جنوبي سیمو کې د مخامخ جګړې پر مهال وسلوال سخت ځپلي دي. جنرال حکیمی پوځي تمرینونو ته په اشاره وویل چې افغان ځواکونو دا مهال د لوی پوځي عملیاتو د ترسره کولو توان پیدا کړي.
نظری تعلیم او تربیه د پلان په اساس باندې کوو، بعد هغې نه د عمل یو تطبیقات مانور خپل تطبیقوو چې دا خپل مسلکي سطح ازارات معرفوي. د اوچت لوړوالي په خاطر باندې زموږ د پرسونل د عالي مورال او د حاکمیت سلاو وسایط او تجهیزاتو باندې او په جنګ په ډګر کې ډېر ښه دغه رول لوبولی شي.
د 215 ماتال کلی اردو د سلری ملي وا اړوند د کمانډو ځواکونو سرتیری عبدالله جګړې یزو لیکو ته ترستنی دوه مخکې د سرتیرو لپاره دا ډول تمرینونه ډیر مهم بولي.
دا موږ 61 لرو، 81 لرو چې دا پیل دلته راوړی دي، او د سوپر ټکانو او نور دغه شانتي بلاکاک او نور نظامی تیاری موږ سره دلته په دې تمریناتو کې شمول لري. او زموږ تمرینات الحمدلله ښه په موفقانه مخکې روان دي او الحمدلله کوم نوع مشکل نشته.
د افغان پوځ ځانګړي ځواکونه داسې مهال د درنو وسلو تمرینونه ترسره کوي چې څه موده مخکې افغان ځواکونه د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د وسله والو د لوړې کچې پر یو شمېر مرکزونو ځمکني او هوایي بریدونه ترسره کړل.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاستئ. خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 دوام کوي. د ترانسپورت وزارت وایي د ګاونډیو هیوادونو د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره د افغانستان لاره د یوې ورځې څخه بلې ته په شکېدو ده. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي مخکې له دې د افغانستان سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې یوازې له یو یا دوو ګاونډیو هیوادونو سره ټینګې وې، خو اوس دغه اړیکې پر پاکستان او ایران سربیره له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، آذربایجان او داسې نورو شمالي ګاونډیو هیوادونو سره پراخې شوې او د صادراتي او وارداتي مالونو لېږد رالېږد پرې پیل شوی دی. د دغه وزارت وایاند حکمت الله قوانج د یک شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوریدورهای زمینی کې انو کې باز شد از
د موبایل کومې ورځې راهیسی چې زمکني کوریدورونه خلاص شوي سمه استفاده ترې کیږي. کله چې زمونږ سوداګر وغواړي چې خپل مالونه له ایران نه تاجکستان ته ولېږدوي، د تورغونډۍ او اسلام قلعه له بندره افغانستان ته داخليږي او د شیرخان بندر له لارې تاجکستان ته تیریږي. لار خلاصه شوې ده او افغانستان د اتصال حیثیت غوړه کړې ده. خاغلی قوانج وویل سموده مخکې د چابهار د بندر له لارې د هند غنم افغانستان ته ولېږدېدل او په پام کې د چپلګ موده کې پرې د سوداګریزو مالونو لېږدېدل هم پیل شي. د قوانچ په خبره شمالي ګاونډي هیوادونو ترکیه او حتی اروپایي هیوادونو ته د لاجوردو لارې د افغانستان او جنوبي اسیا د هیوادونو د مالونو لیږدول د ترانزیت په برخه کې د افغان حکومت بل لاسته راوړنه ده. دا هم وویل سمو د مخکې د لاجوردو لارې د افغانستان د تیر د سیستم په ذریعه د ایران او افغانستان مالونه تر اروپا پورې رسیدلي او په پام کې ده چې د دغو مالونو دوهمه جوپه هم په نږدې ورځو کې ترسره شي. د ترانسپورت د وزارت چارواکي دا هم وایي چې د افغانستان د ترانزیت له ښه کېدو سره په عوایدو کې هم زیاتوالی راغلی دی. هڅه مو وکړه د ځمکني ترانزیت د عوایدو په اړه د مالیې له وزارته معلومات ترلاسه کړو، خو دغه معلومات رانه کړل شول. د اقتصادي چارو پوه سعید الرحمن عمران د حکومت لخوا له ګاونډیو هیوادونو سره د ترانزیت په برخه کې شوي اقدامات کافي نه ګڼي او تاکید کوي چې حکومت دې په دې برخه کې سوداګرو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
یو ستونزه دا ده چې د عوایدو غیر قانوني راټولول دي. دوهم دا ده چې د تجارانو لپاره دره هلته ستونزې دي چې په دغو بندرونو کې د دوی لپاره جوړېږي، دوی ځورول کېږي په بېلابېلو معنو. دوی نه هغه تسهیلات چې حکومت ورکېږي ورکول کېږي نه. پېچلي قوانین هم دي او دغه پېچلو قوانینو فساد ته لاره برابره کړې ده. چېرې حکومت په ټوله کې دغه برخې ته پام وکړي او د فساد لارې بندې کړي، تسهیلات هم نور زیات کړي، دا ډېر ښه خبر ده.
ښاغلی عمران وایي افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره تر ټولو ښه لاره ده او افغان حکومت دې د اقتصادي ودې لپاره دغې لارې ته ډېره توجه وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې افغانستان به د جنوبي او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ په یو څلور لارې واړوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
مننه چې آزادي راډیو واورئ.
پورزګان کې دیني عالمانو له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې د پولیو ضد واکسین ته کور په کور اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو د پیښې زیاتېدو اندېښنې پارولې دي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
په اورزګان ولایت کې دیني علماو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې تنکي ماشومان دي د ور کندیته نه غورځوي او خپل حق حقوق دي ورکړي. دوی د وسلوالو طالبانو دغه عمل په کلکو ټکو وغندي چې د پولیو د واکسین مخه یې نیولې ده. له ډلې مولوي حمدالله عبدالي پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د پولیو واکسین د اسلام له نظره جواز لري او کمپاین ته یې کور په کور اجازه ورکړي.
ولا تلقوا بأيديكم تاسو ما اچوي خپل ځانو نه خپل پلاسو الا تهلكا وكند تدهلاك نو کند دهلاك د مسلمانانو د پار نن خپل د بچان په حق داد چې د پولیو د واکسین سمناوي دی خپل عيال کند تدهلاك واچولي فورز د اخرت په الله رب العزت د د سره د دغه ابا او منع حساب نو عذر می د علما کرام ته د ټول ته پر لیاز د خدای همکاري وکي.
لدی سره په ولایتي شورا کې د ورزګان د خلکو استادو بیا پر خلکو ژغ وکړ چې خپل ماشومان واکسین کړي. د ولایتي شورا غړي محمد کریم کریمی د غراز پر خلکو ژغ وکړ چې د واکسین په تطبیق کې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي.
هله موږ د ټولو ورزګانیانو خو هله موږ د ټولو ملت څخه دغه چې دغه اساس کې وزنې د دغه وزن د نورغي د یورستو ورکېدو لپاره دي هیڅ نو خلانه لري.
دا فداسیال کې د چپدغه ولایت کې نن تر اتو میاشتو ورسته د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو یا ګوزان ضد واکسین جماعت په جماعت پیل کیږي. دغه کمپاین نن د ورزګان والی محمد شفیق اسدلا سید په ولایت مقام کې یو ماشوم ته په 2 ساعت کې ورکولو پیل کړی. د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر خانغه میخیل ویل چې په دې کمپاین کې به 1,16,635 ماشومان د 1,465 رضاکارانو پر مټ واکسین سي.
ټول هغه ساحات چې هلته مسجدونه دي زمونږ هغه په کلسترونو ویشلې دي. یعنی موږ غواړو د خپل ټول ټیم سره چې هغه ټارګټ چې موږ لرو 1,16,635 ماشومان چې هغه د 1,16,635 د زکرانو په واسطه د پولیو واکسین هر ماشوم ته هر مسجد ته چې دوی غیر انتقالیږي هغه ماشومان چې عمر د 15 کلونه کمی او بلاخره تر 9 ماشوم پورې هغه بلخره سره رسو.
روغتیایي مسولین دغه راز زیاتوي چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړي څو د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو اتو میاشتو کې وسلوالو طالبانو تر خپلو ولکې لاندې سیمو کې د پولیو واکسین ته اجازه نه ورکول، چې له امله یې په تیر میلادي کال کې یوازې 14 د پولیو مثبت پیښې په کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو کې ثبت شوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، روزګان.
بلخوا په هلمند کې د پولیو پر ضد د واکسین نوې دوره پیل شوې ده. په دې ولایت کې د پولیو 4 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. الیاس دایی راپور لري.
د هلمند روغتیا د ریاست مسؤلین وایي دا ځل به د نورو دورو په خلاف ډیرو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورسوي. که څه هم د واکسین د تطبیق پر ستراتیژۍ د روغتیا د ریاست او طالبانو ترمنځ ستونزه په خپل ځای پاته ده، خو د هلمند د عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عصمت الله همت وایي مجبور دي او د هرې ممکنې لارې باید دا ځل ماشومانو ته د پولیو د وژونکي ناروغۍ په ضد واکسین ورسوي.
نو زموږ کمپینونه یا د واکسین پروګرام کې څه مشکلات وه، هر چا چې په دې کې د همکاري کړې ده او د دې پروګرام سره سپورټ کړی دی، موږ مننه جنکو کورې ودان. زموږ اوس په شپږو ولسوالیو کې مکمل واکسین دی او دا نور ولسوالۍ چې سولې هغه کې بیا وروسته چې دا کمپین خلاص شو شنبه په ورځ موږ پلان لرو چې هغه د فارم نفر ټریم کو او کمپین شروع تقریبا 4,50,000 زموږ ټارګټ دی.
وړاندې تر دې نږدې 10 دورې د هلمند په یوازې 4 ولسوالیو کې د پولیو په ضد واکسین تطبیق کېده او په هغه سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې وي د وسلوالو طالبانو او د روغتیا د ریاست د مسؤلینو ترمنځ پر دې اختلاف چې واکسین دی کور په کور نه کېږي نه تطبیق کېده. که څه هم په هلمند کې د هغه ماشومانو شمیر چې تر 50 کلونو عمرونه کم دي نږدې 8,00,000 ته رسېږي، خو بیا هم هر ځل د تطبیق پر ستراتیژۍ د اختلاف له امله 15,00,000 ماشومان د پولیو په ضد د واکسین څخه بې برخې پاتې کېدل. د هلمند والي ازادي راډیو ته وویل د سپین ژورو او قومي مشرانو لخوا د ستراتیژۍ د ستونزې پر سر خبرې روانې دي. اما دوی توانېدلي دي چې حداقل یو شمېر هغه سیمو کې واکسین تطبیق کړي چې د دولت د مخالفینو په ولکه کې دي. تورن جنرال محمد یاسین د خلکو غوښتنه وکړه چې خپلو ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکړي.
بالا اتو میاشتو نه یو ځل بیا موږ وتوانېدو چې د واکسین پروسه د سره شروع کړو. د هلمند ولسته معلوم دی چې د بېلابېلو عواملو له کبله د مخالفینو په ساحه کې واکسین چې پخوا کور په کور کېده بیا بند شو. اوس فعلا دپاره بیا د خلکو مشرانو او نورو علماو د الوزلو په نتیجه کې دوباره دغه واکسین شروع شو. چې زه د هلمندي ولس نه خواهش کوم چې خپل اولادونه دي چې د فلج په ضد مبارزه ده واکسین دپاره او آماده کی او ټول ګډ دغه کمپاین مخته بوځو ترسو دغه څلور پیښې چې مونږ په تیر کال کې درلود یا په مخکې دور کې درلود چې بیا تکرار نشي.
د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي دا ځل په یو شمېر هغه سیمو کې هم واکسین تطبیق کېږي چې د طالبانو په ولکه کې دي. دوی که څه هم مشخصې نه کړي، خو د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د دې دورې نه هم ځینې ولسوالۍ پاته کېږي چې ډېر ژر به هلته په راتلونکې اونۍ کې د ماشومانو لپاره د پولیو په ضد د واکسین یو دوره پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په سطح د پولیو 21 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې له دې جملې 4 په هلمند کې دي. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست او اوس به اسمت څاروان راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ګڼو نړیوالو ورځپاڼو په قطر کې د امریکایانو او طالبانو د وروستیو خبرو او د هغو په نتیجه کې د افغانستان سولې ته د هیلو پر زیاتېدو لیکنې خپرې کړې دي. د نېشنل ورځپاڼې چې په متحده عربي اماراتو کې په انګلیسي ژبه خپریږي لیکلي چې دې خبرو هم هیلې غوړولې او هم اندېښنې پارولې. ورځپاڼه لیکي د چارو ځینې کتونکي خبرداری ورکوي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو ژر وتل به په افغانستان کې یو وار بیا د کورنیو جګړو اور بل کړي. د نېشنل زیاتوي د امریکا او طالبانو استازي په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره موافقې ته نږدې شوي او دواړو خواوو موافقه کړې چې ژر به بیا په خپل منځ کې خبرو ته کښېني. دوی د قطر له شپږ ورځنیو خبرو وروسته وویل چې د اوربند او د بهرنیو پوځیانو د وتلو په شان په مهمو مسلو کې پرمختګ شوی دی. ورځپاڼه د قطر د خبرو په ارتباط د طالبانو خبر پاڼې ته هم اشاره کړې او لیکلی دی چې طالبانو هم منلی چې د دوحې په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو او نورو مسلو په برخه کې مهم پرمختګ شوی دی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې هم په قطر کې د امریکا او طالبانو پر خبرو لیکنه خپره کړې او ویلي دي چې دی خبرو د افغانستان د سولې هلي غوړولې دي. ورسپانې د دواړو خواو ترمنځ پر یو لړ مسئلو د موافقو یادونه کړې او لیکلي دي چې دا په نږدې دوو لسیزو کې لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره حقیقي هیلې پیدا کیږي. ورسپانې د افغانستان د چارو د یوه نظر خاوند ګریم سمیت په قول لیکلي چې دا د سولې د جدي پروسې او د جګړې د پای ته رسیدو پیل دی، خو لا هم دا خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي. سپیت هم دا راز ویلي چې د ده د معلوماتو پر اساس په موافقه کې څلور مسئلې شامل دي چې هغه اوربند، له تروریزم سره مبارزه، د پوځیانو استل او د افغانانو ترمنځ خبرې اترې دي.
او اوسم یو بهرنی مسله څیړو. په وینزویلا کې سیاسي کړکیچ په زیاتېدو دی. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو په دغه هیواد کې د تازه ټاکنو د ترسره کولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا ټاکل سوی ضرب الاجل رد کړی دی. د امریکا متحد ایالاتونو، کاناډا، اسرائیل او د لاتینې امریکا ځینو نورو هیوادونو خوان ګوایدو چې ځان یې موقت ولسمشر اعلان کړی په رسمیت پیژندلی. ترکیه، روسیه، چین او ځینو نورو هیوادونو بیا د نیکولاس مادورو ملاتړ شوولی دی. صفی الله ستانیکزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې ضرب الاجل چې باید په اتو ورځو کې په وینزویلا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وشي رد کړ. مادورو په یو مرکه کې چې پرون د سی این این ترک لخوا خپره شوه وویل هیڅوک نشي کولی چې موږ ته ضرب الاجل
وټاکي.
متاسفانه اروپا یو وار بیا له وینزویلا سره یوه لویه تېروتنه کوي. داسې ښکاري چې د خپلواکۍ لپاره زموږ 200 کلنه جګړه هغوی ته هیڅ معنی نه لري. اروپا ډېر بې ځایه، بې ثباته او غیر واقعي دریځ لرلی او باید خپل ضرب الاجل درته واخلي. نیکولاس مادورو چې له 2013 کال وینزویلا رهبری کوي د مخالفینو له پراخو مظاهرو سره مخ دی. فرانسې، جرمني، بریتانیا او هسپانیې د شنبه په ورځ نیکولاس مادورو ته 8 ورځې وخت ورکړ چې د آزادو او عادلانه ټاکنو نیټه اعلان کړي، کنه نو خوان ګوایدو به په رسمیت وپیژني. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی هم په یو جلا بیان کې ګواښ کړی چې که په وینزویلا کې په څو راتلونکو ورځو کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره اقدام ونه شي، اروپایي ټولنه به په جمعي توګه ګوایدو په رسمیت تو پیژنی. خوان ګوایدو د مخالفینو او ملي اسمبلی مشر دی چې پراخي مظاهره رهبری کړي او ځاني موقت ولسمشر اعلان کړي. 15 کلن خوان ګوایدو د شنبه پر ورځ د اروپایي ټولنې له اقداماتو هرکلای وکړ. لومړی کار چې نن غواړم وکړم هغه دا دی چې له اروپایي ټولنې د هغه اقدام ستاینه وکړم چې د وینزویلا په ملاتړ یې اخیسته. زموږ په هیواد کې د دیموکراتیکو هڅو په ملاتړ یو کلک ګام. امریکا متحده ایالاتونو خوان ګوایدو د وینزویلا د جمهور رئیس په توګه په رسمیت پیژندل. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د شنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې د دوی په څیر اقدام وکړي. تر امریکا وروسته کاناډا، اروپایي هیوادونو، اسرائیل او د لاتینې امریکا اکثرو هیوادونو ګوایدو په رسمیت وپیژند. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې بیړنۍ غونډه کې د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر جورج اریزا د اروپایي ټولنې ضرب الاجل رد کړ او ویل وینزویلا چاته اجازه نه ورکوي چې کومه پریکړه یا امر پرې ومني. هغه ویل کاراکاس ښه دوستان لري او دفاع لپاره ترې مرسته غواړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له نیکولاس مادورو خپل ملاتړ ښودلی. روسیې او چین هم له مادورو ملاتړ اعلان کړی دی. که څه هم روسیې وروسته رد کړه، خو داسې رپورټونه خپاره شول چې روسیې په وینزویلا کې د مظاهرو د ګواښ په خاطر له نیکولاس مادورو سره د مرستې لپاره خپل خصوصي امنیتي قراردادیان ورلېږلي دي. په وینزویلا کې مظاهرچیان چې شمېر یې د نیکولاس مادورو د پلویانو همره دی، له فساد، لوړې بیې او حکومت په تنګ دي او په تېرو څو کلونو کې مظاهرې کړي چې ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان پوځ ویلي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره به افغان حکومت غیر افغان طالب ډلې هم په نشه کړي. دا خبره د پاکستان د پوځ ویان پرون کړې ده. د بلخ امنیتي چارواکي ویل هغه شزې تحقیقات روان دي چې غوښتلې پرون په مزار شریف کې په خپل دسکول کې یو لاسي بم د پاکستان قونسلګری ته یوسي. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د هاوند لګېدو له کبله دوه ملکي کسان وژل شوي. د هلمند چارواکي وایي چې په وژل شوو کې یوه ښځه ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله ته خبرداری ورکړ. نتانیاهو دا خبرداری وروسته له دې ورکړ چې حسن نصرالله د اسرائیل دولت ته په سوریه کې د بریدونو د دوام په تړاو ګواښونه وکړل. او د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې ضرب العجل چې باید په اتو ورځو کې دننه په وینزویلا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وسي رد کړ. په دې خبرونه کې مو په غزنی کې پر تعلیمي مسایلو راپور درلود، خو متاسفانه چې وخت ورته پاتې نه سو. ورزو خوسته په دې ولایت کې میشت وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې دوی ته د خوراکي توکو میاشتنی مرستې بیرته پیل سي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور تفصیل.
د خوست د ګربز ولسوالۍ په ګلان کې کې وزیرستاني کډوال وایي چې دوی سره د نوي زیږیدیز کال له پیله د خوړو د نړیوالې ادارې لوري میاشتنۍ مرستې بندې شوي چې له دې کبله سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی زیاتوي د کډوالو ډیری کورنۍ په همدې مرستو بسیا دي، که دا نوي نو وخت تېرېدل به ورته ډېر ستونزمند شي. کډوال همدارنګه د افغان حکومت غواړي چې دوی ته داسې اسناد ورکړي چې له خوسته بهر هم پرې تګ او راتګ وکړی شي، ځکه نشي کولی خپل ناروغان له خوسته بهر او یا په نورو قانوني لارو پاکستان ته تګ او راتګ وکړي. د داود مسید په نوم یو تن کډوال وویل،
اول پښتنه زه د اسناد کوم ته د اسناد ضرورت دی، زه نه بیمور وړی شه، نه کوبل ته وړی شه، نه ګردس ته وړی شه، نه غیر ملته زه تلی شه. پاکستان چې چکیم افغانینو مهاجرینو د حکیم قانوني اسناد بیر دي، باید ادمو تارو شي شپه بل مشه په دغې نامونه. دوه غوښتنه د مو دغه دو چنن دوه ما میاشتو نه د میش پښتنه دولت کوي، نه یونیسار کوي، نه بل مسوسا کوي. یمو متاثرین په تکلیف شه، داسه تور ساره شته د مو په دخ کم شه چې غره تلوډه شي وشور وری په وشه باندې د ځون سوتي کی زه پاکستان حالات خالی نن صاحب وکسي چې حالات یې کوم حالات تای.
د واسه خان صدګي په نوم یو بل کډوال هم ورته خبره کوي او وایي چې
پدا کډر مسلم خال دای غریب خال دای د د گایز داس خلق سات چه نوی تا ملاویجی او ورشک سا کپا برمل که دای که دل تا دای خلق دستون ده سر مخ دای او رشن چه دای زن داس دی چه آبادنی لیکلی ندی، نه پا برمل که لیکلی دی، نه نن دل تا لیکلی دی. آداتا چه کارت نجوریجی بیا دا امراست امداتوی سراوشی.
د شاباس خان مداخیل پونم کډوال د نور ستونزو دی یادونه تر څنګ وایي چې خپل ناروغان له خوسته بهر نه کابل ته وړلی شي او نه پاکستان ته.
موږ هر چې کېم کله کله خوسته لور شي، تکلیف زیات وي، ورته دوره علاج نه شي پغا باندې، او پاکستان ته موږ خل نه شي تللی، نه شي وشتلی، ټوله باندې او کابل ته وزیر سرای سره کابل ته نه شي تللی، نه یې پرېږدي.
د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حریم وایي چې د روان ژمي په پیل کې د کډوالو له ثبت شوي هرې کورنۍ سره د 200 امریکایي ډالرو نقدي کومک شو. دای منی چې دای و میاشت مرسته بندې شوی، خو په دې اړه د خوړو نړیوالې ادارې سره خبرې روانې دي.
د شمالي وزیرستان بې ځای شوی کورنۍ خو یو دا چې په خوست کې تعداد لوړ دی، او دوهمه دا چې دوی هم دلته کوم خاص کاروبار نه لري چې کار وکړي، او په دې اساس د دوی هم د میاشتنیو خوراکي موادو مرستو ته اړتیا لري. د ډبلیو ایف پی څخه مو هیله داده چې د خوراکي موادو د قرارداد په ارتباط کوشش وکړي ترڅو دوی ته هر میاشت خوراکي موادو مرستې ورسیږي.
د خوست د کډوالو چارو ریاست د چارواکو په وینا، د روان ژمي په پیل کې د وزیرستانیو کډوالو 5,500 بایومیټریک شو کورنیو ته نقدي مرستې وویشل شوې چې د یادو کورنیو غړو شمېر خواوشا 1,500 وزیرستاني کډوال کېږي. دوی وایي له یادو کورنیو سربېره هم ډېرې داسې کورنۍ شته چې رسمي ثبت او بایومیټریک نه دي. خود ګلان کیم په ګډون د خوست په بیلابیلو سیمو کې اوسیږي او پرلپسې د مرستو غوښتنه لري.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشم دی کړه باندې ورستې رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کو زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ویګره کوه ازري ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ننګرهار له ولایته د عبدالامیر په نامه د پولیسو یو افسر ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې سلور پنځه کاله مخکې حکومت د یوې نمرې ځمکې مستحق ګڼلی و، پیسې هم تحویل کړي خو ځمکه تر اوسه هم نه ده ورکړل شوې. د دې ستونزه مو د ننګرهار ولایت له امنیتي مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور نوم د سده او د کوم ځای د ټلیفون کړه؟
نوم مې عبدالامیر او د پولیسو متقاعد افسر مې د جلال آباد ښار کې.
کله د تقاعد کړه؟
د نوي کال کې. نوي کال کې
مشکل د سده وای ما ستونزه د سده او څه مشکل لري؟
مشکلات دا دی ورور چې دا نمرې پیسې موږ نه اږي والله قسم درته خو چې خلک
پیسے
ما هغه وخت کې د بیت کوټ په ولسوالۍ کې نوې وظیفه نمرې په څلورو تیر کال کې توزیع شوې. څلورو تیر کال کې موږ وو څو کاله کېږي.
نور کسان چې ستا غوندې مستحق ګڼل شوي هغوی ته ځمکې ورکړي؟
تقریبا ما درته وویل چې هغه خلکو نمرې چې پوه سره نه لګېدي د لومې دښته کې هغه هغوی خلکو ته توزیع کړي دي او دا زمونږ مېوه چې دلته خاص پاخه سره سره نږدې دي
تاسو چې دا پیسې تحویل کړي حتماً به مو بانک ته تحویل کړي. بانک کوم سند یا ویز څه شی درکړي؟ دغه مسؤلینو ته چې ته مراجعه وکړې څه وایي درته؟
کمانڈانی یا وزیر صاحب داخلہ اور
مسئول مقامات ہو وقت بے ورس ہو
دا انصاف پلٹکے
دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د امنیت قماندانۍ لوایاند خاغلی فرید الله سره شریک کړه. جناب فرید الله، د ننګرهار ولایت د عبدالامیر په نامه د پولیسو یو متقاعد افسر ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د حکومت د حکم په اساس د یوې نمرې ځمکه مستحق ګڼل شوی. سلور پنځه کاله د مخې پیسې هم تحویل کړي خو ځمکه ترلاسه کړې نه ده. ستاسو نظر مغوښت.
داز مکشتله او دغه زورګیان نیولې وی خلکو نیولې وی غاصبین نیولې وی تاسو معلومه ده چې دغه دواستو کې موږ هغه کوم زینا چې غاصبینو د خوانې ول شو هغه موږ تخریب کړو لبیان مې وړو چې په دې کې د سروالي خپل مشر قاضي صاحب استناف ماکمې او د شاروال صاحب او د ټول موږ یو ځای وو چې دغه هغه تخریب کړو لبیان مې وړو چې په دې کې خاروالو مطابق د کوم پلان او کوم نقشه شو هماغه تطبیقیږي او هر هغه څوک چې غیر قانوني کړی دی د قانون منګول ته بسوال کیږي او هغه ځای نه موږ ټول روان کړی دي.
خبره دا کوم چې دغه متقاعد افسر لا چې تر اوسه ځمکه نه ده ورکړل شوې د دې علت سو او بل دا چې دا ځمکه به ورکړل شي؟
نو دا خو امکان لري چې کوم هغه تشکیل د مخې د شاروالۍ چې کوم جوړ شوی دی د پلان په مطابق باندې په هماغه باندې مخکې ځي. او دویم مشکل دا چې مخکې ګل هغه واغې نه بل والی واغې نه بل د همدې وجې همدارې پاتې شوي دا سیدونو او خلکو نیولي وو. تاسو خو دا اوس معلومه ده چې د ننګرهار نوی والی راغلی دی او د ننګرهار امنیه قومندان محترم پاسوال غلام سر استانکزی او دغسې د استناف محکمې رئیس د نوی شاروال نو انشاءالله دا ډېر ژر به ونیول شي او دغه غیر د غاصبینو نه او دغه ځمکې به بېرته هغه د شهدا کورنۍ ته ورکړل شي. او دویمه خبره دا ده چې دغه کومې ځمکې چې سیمان سبان چې دي
هغه واویزونه لري، ټکټونه لري او پیسې تعویل کړي دي. تاسو مخکې ویل چې یو د زر افغانۍ دی تعویل کړي، په مطابق د پلان چې کوم د مشرانو وي دا غیر طریقه به ورته توضیح شي او ورته به ورکړل شي.
ښه، که دی تاسو ته مراجعه وکړي سم مرسته رهنمایي به ورته وکړي.
ولې نه ولې نه، هر وخت کوي چې شری شي دا په خپله ټکس لري، ثبوت لري، پیسې تعویل کړي، کوي چې شری شي.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د ننګرهار له ولایت د عبدالامیر په نامه د پولیسو یو افسر ازادي رادیو ته ویلي چې سلور پنځه کاله مخکې د یوې نمرې ځمکه مستحق ګڼل شوی و، پیسې هم تحویل کړي خو ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې. او د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ ویان فریدالله وویل چې په دې موضوع کار روان دی او په لږه موده کې به ټولو متقاعدو افسرانو ته چې مستحق ګڼل شوي یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي له آزادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومنې ستاسو د خوشی په هیله دا ونې بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې ل خپل کورنۍ څخه ورکتي او نور بیا په نورو سیمو کې لیدل سوي دي خو لا تر اوسه کورنۍ ته نه دي رسیدلي. ازادي رادیو د همدې پروګرام ل لري هڅه کوي چې تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسوي. لومړی پیغام به د یو اوریدونکو راوخلو چې خپل ورک په فکر دي.
وروره هغه د په تاریخ دی ولسم تاسو په نوم دی اسامی متی ولا په مدرسه کې د پېښور تاسو پیدا کړی د یول اسکالې د ورکی دوکېږي او دا موږ ته قومیانو ته موږ غواک نیولې او د رادیو له طریقه موږ ته ویلې چې دوی دغه رادیو کې پیدا کړی د تاسو کده د متی ولا په نامه او یول اسکالې کېږي چې ورک د متی ولا ولادیات قائدین ده د خویدا د صاحبه کابل کې دغه په دغه شمیره د پلار شمیره ده. که تاسو کوم معلومات پیدا کړی په دغه شمیره موږ ته زنګ وکړئ چې دا معلومات موږ سره شریک کړئ.
محترم ورور ستاسو د غوښتنې سره سم اعداد د پیغام زموږ په آرشیف کې پروت او تاسو ته په تکرار ډول خبروم. هیله ده چې همدا پیغام تاسو خپل عزیز ته ورسوي.
السلام علیکم، زه جاوید د کابل ولایت څخه ازادي راډیو کارکونکو ته د سره کوم سلامونه وړاندې کوم. ما تیر کال هم دا وخت یو اولي ورکشي عزیز مبارک یو غزنی و ته متي ولاینو مو ما غفور کړو او د غزنی ولایت او د متي ولاینو دا تقریبا لس یو لس کالو چې کور او ته او په خبر کې ملسه کې اوسه پورې سبق وي او مې ورور ماته زغو چې ورور یو بیا پښتنه ونه کړله احوال ورک او ډېر پریشان ده او مال پښتنه وکړله یو پر د اعلان ازادي راډیو ته ورک ما معلومات وسی او د کور په سي ډېر ډېر خونه ده ماته د کله کله ویل خو د اندړو له سوالي کوم له سوالي دا ول سوالي معنی را ده چې ته ول یا ورور راځي ما غاوري ما سره په دا اړي شمیرے والے کا مسئول صفر اطاریہ سلیح اطاریہ السلام.
اوس به د یو بل دوست ژغ و روچی د هم د یو ورک پاړه مل ماتره کوي.
هلو السلام علیکم، ازادي راځو کر ټول ټول ته سلام ما بعد سلام ما بل د دوشن دی فوراز یو کس وی پیغام پری خو چې تو سواتی جنیدا او په پرا کې چا پری کې دا وی دی وی معلومات لرما ویشانو کړه واش مارس ولې کې سره چې پر واویا ولس نه شپه ته پنځه سو واویا اشماره اور بیا سره نه شپه چې پر واویا ولس نه شپه ته پنځه سو واویا.
مننه کوم دوستانو چې ازادي رادیو ته مو پیغامونه راستولې دي. اوس به هغه پیغامونه وورو چې تاسو خپل اورک دوستان پکښ لټوي په ګډه به وورو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپاک یاو یاو ریبیا ویم سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211 2 1 1 2 4 1 1 5.
بله، السلام علیکم. زادرکین د پراد ولایت د بالابلک د ولسوالۍ د ګرانی د کلي ستای سره په لاین کې ما زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم. تقریبا 16 کاله عمر دی او د شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور چې زه په بالو باندې معلومات لري ډېره هیله لرمه. زما د تلیفون په نمبر دې ماته زنګ را ووی وروره. 1,00,000 افغانۍ جایزه لري. زما د تلیفون نمبر دی 0500585 د تلیفون بله اریبا شمېره ده 0500488352. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم.
السلام علیکم. زه عالمګل د هلمند ولایت تناوی د ولسوالۍ د ششرک څخه خبره کوم. زما پلار شریف احمد ګل اکا په نامه دی. سړی دی د شپېتو اویا کلو پر شاوخوا باندې عمر دی. یو کال کېږي چې د کور څخه وتلی وي. د هر مسلمان وروره سره چې اویا ځلې مسوي په دغه نمبر باندې زنګ ووي 0500 1 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3. د ازادي راډیو څخه زه د هلمند چې زما پیغام نشر کی. وسلام.
السلام علیکم. زه مرک مشهور په امیر محمد خبرغان دی ولایت جغسای د زرکرخانه څخه زما یو زوی دی عمران په نامه په اثر د خلل د دماغو له کوره ناراضه شوی ورک شوی ده. مدت یې اتو کاله کېږي چې له کوره نادرکه شوی ده. نوم یې عمران ده. هر چاته که د عمران په نامه باندې معلومات یې له کوره نادرکه شوی ده. سن یې 15 ده. د 8 کېږي نادرکه ده. موږ ته دې په دې نمبرو باندې معلومات را 0900 1 1 3 0 5 شیرینی ورکول کېږي. وسلام.
دغه زما زوی ورک دی عبدالحاجي په نامه دی. دا 15 کېږي د کورو د کوچنیانو سره د کډې سره ورک دی. که چېرې په دغه تلیفون په شماره زما نوم په ایزولا اکا دی د کلي پراد ولایت یم د کلیسان د ولسوالۍ په دغه شمېره چې خبرې را سره کوي زه در سره کوم. په دغه دې موږ ته معلومات راکړي بس د خدای په امان.
السلام علیکم. زکری شهزاده د هلمند ولایت تمرجی ولسوالۍ د ششرک د سیمې در سره په تماس کې یم. زما پلار دی. نوم یې محمد ګل اکا دی. د نور زامنو نمانې پیدا ګل او سلام ګل او علم ګل دی. هر ورور که په دغه اکړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0500585951. یو ځلې بیا تکراروم 0500585951. که هر چا راته فایده کوي ښه پوره جایزه درلاسه کولی شي. وسلام.
زه د کندهار ولایت خبره کوم. السلام علیکم. زما دوا ورونه دي ورک سي چې یو په نامه د رحمت الله دی بل په نامه د امان الله دی. نو اوس دا 3 کېږي چې دوی د کوره وتلي دي. د یاران په نیت هېڅ درک په دا 3 چې زموږ سره معلومات نه دی نیولی. نو اوس که دوی زما غږ اوري یا یو بل شناخته د دوی په هکله معلومات لري په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي 0 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 نمبر یې ورته درته تکراروم 0 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0. السلام علیکم.
بله سلام علیکم ز جانانیم د کندهار ولایت سمې زنګ بتولې دي ما ورور دی چې د سره بغل سبو سوي دي د پلار نوم یې خدای دا راکان نوم یې عدلا جان د ورور نوم یې یو جانان یو سجید دی د ده نوم خان دی د شلو کالو یوویشت کالو په شاوخوا کې دی نو دی سره بغل ته تللی وو د میاشت څه بس نه ده راته سوی دی دوه کاله کېږي نو هر مسلمان ورور د ده داسې خړې سترګې دي د شلو کالو په شاوخوا کې دی نو هر مسلمان ورور ته که معلوم وي لیدلی یې پر دا پښو یې ټپونه هم دي هر مسلمان ورور ته که معلوم وي په دغه لمبر دي زما سره اړیکه ونیسي 0 0 0 4 5 4 0 پیغام نشر کوي شیرینی ورخه کېږي سلام علیکم
السلام علیکم دا یو عزیز ورک دی امیرجان میزی پنځه اتیا پنځه پنځوس کاله عمر لري د جوند ولسوالۍ دی د شاباجیانو د کلي دی د بادغیس ولایت دی نو که په دغه اړه هر څوک معلومات ولري او په غوزو کښې هم نو که علت لري نو که د غوزو درنتیا هم ورسره ده نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي 0 0 3 4 4 2 4 یو ځل بیا د ټلیفون نمبر تکراروم 0 0 3 4 4 2 4 وسلام
السلام علیکم زما نوم امین الله د روزګان ولایت مرکز سرینکوټ اړوند کاینوی سیمې څخه مې اړیکه درسره نیولې ده ورور زما یې ورور دی تقریبا شاوخوا درې کاله کېږي چې د کوره څه وتلی دی نه د مړه او نه د ژوندي معلومات ته نوم یې احمدشاه دی د عبدالرؤوف زوی دی هر مسلمان ورور ته چې معلومات وي یا په اړه کوم معلومات لري په دغه شمېرې ما ته زنګ ووي او هغه کوم ورور چې مخکې په تېره خپرونه کښې میسیج پرې ایښی وو چې د احمدشاه په نامه یو سړی دی مسجد پر مسجد کېږي تقریبا د 22 کاله عمر لري هغه د هغه ورور دې خپل میسیج پلاله بیا په راروانه یک شنبۍ په خپرونه کښې ووایي یا دې ازادۍ ته زنګ ووایي چې زه د ده شمېره د ځانه سره ساتم او بیا معلومات یې وکړم دا زما شمېره ده 0 0 4 8 1 0 2 بله شمېره ده 0 0 4 6 1 6 2 1 وسلام
بله السلام علیکم عبدالمنان یم د هلمند ولایت د ګرشته ولسوالۍ اوسېدونکی یم زما یو ورور دی د جانان په نامه دی تقریبا 15 کاله کېږي چې د کوره څه نه ده راکړی نه د مرګ نه ده زموږ څخه شته هر مسلمان ورور که دغه تاریخ له معلومات لري موږ ترې په دغه شمېره باندې زنګ وکړي
زه د روزګان دولت تجهیز عبدالسوالۍ نه خبرې کوم او دا زوی عبدالله یو کال کېږي چې کندهار تللی دی او نادرکه دی څه معلومات موږ ته نه کېږي په دغه لمبر باندې ما ته دې زنګ ووایي 0 0 2 2 9 5 2 8 3
هلو ازادي راډیو کرم احترامه وړاندې کوم زه کریم لمسان د زه زابل د ولایت د شیرخان ولسوالۍ پاسونه کلي اوسېدونکی زما یو ورور د عبدالقاهر په نامه باندې چې دی د 15 کال کېږي د کور نه ده راکړلی ازادي راډیو له اورېدونکو زه خپل زموږ لکېږي چې په دغه نمبرو باندې موږ ته زنګ ووایي چې هر چا سر وي که هر ځای وي نمبر د کوان 0 0 0 9 1 0 8 4 4 نمبر بیا درته تکراروم 0 0 0 9 1 0 8 4 4 0 0 0 2 2 5 5 0 0 0 5 5 5 ازادي راډیو څخه ډېر مننه السلام علیکم
زما ورور خپل نوم یې سعادت دی زما ورور حزب الله کندهار ولایت کښې دا شپږ میاشتې کېږي نه ده راکړه دی که هیله مې دا ده چې دا پیغام ثبت کړي او دغه شمېره باندې زنګ ووایي 0 0 0 1 1 1 1 3 3
سلامونه نیکې له احترامات مې ساحل سینا یمه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه زما یو انډیوال ورځ دی تقریبا د 2 کاله کېږي چې د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي اوسېدونکی دی د امین الله په نامه دی که دی زما غږ اوري یا کوم د ده دوست اوري زما غږ لطفا د انساني مهربانۍ له مخې دی زما سره د ټلیفون پر همدغو دو شمرو باندې تماس ونیسي د ټلیفون شمره ده 0 0 0 4 4 درنوی و پنزوس شپرویش دا تلیفن اپ همیسیم شمرا دا سپر وسا و پنزا یو سلویش دو اتیا اویا او خفال شرینی بیزر لاسا کل
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
بلې السلام علیکم زنی دا محمد خبر کوم د کندهار ولایت ترغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلی څخه مزو دا کار دې دې په نامه د علاوالدین دې د جمالیا کار دې دې د امبیا کام لسی دې او د اوتلو ته جانان وراره دې دا یو کار چې زموږ میاش کې د خپل کور ته نه درکته و دې موږ ته نه د مرګ او نه د ژوند معلومه استا هر مسلمان ورور په خبر دې موږ ته دې دغه تلیفون په شمیرو زنګ ووې 0 آیا شپږ شپږ نه اتیا اته سوه درو اتیا.
الو السلام علیکم مان محمد ستار نور کلینم منر خان مشور په ونشه دا وکاله کیږي چې د نن نه یې سره کندهار ولایت د نن نه یې سره نظر کوي هر څه کې په اړه معلومات لري له ما سره د پردې شمیره تماس کړي څه پرویا اته څلويش شپته نه سره درو څلويش لکه ونی شیرنی ورته ولکیږي هر څه کې په اړه معلومات لري په دغه شمیره ما سره تماس کړي
السلام علیکم بلیا السلام علیکم سلامونه قبول کړی تا جوړتیا ته خدای غواړم زه روزی محمد حکیمی هم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ نارک نیولې ده دا درې میاشتې کېږي زما ورور نه در کته وی دی او دا تلو سکالو دی د کورې خوا بده سوې د تللی دی او نو درا کې نه دی معلوم اصلي دی د روزګان ولایت د چارجنو اوسېدونکو کړي د دشتاک د سیمې دی د میرامزا کا زوی دی د بورا کام له سیدی د بورا کام له سیدی هر مسلمان چې د پاکړه د نارسراج په څیر کې معلومات لري نو ته خبره کې او د ځنوم یو کلان میر یو کلاري د ځنوم نو په مدرسې کې اوس د کانې ویل ورکته و دي نو هر مسلمان وروج په خبر دی یا په خبري هغه دې مرته معلومات راکې زما له ټلیفون شمیره ده 0000443 شپږ 1. یو ځل بیا شمیره درته وایم 0000420 شپږ 1. خپل شیرینی دې وغواړي چار څونه شیرینی غواړي هر مسلمان ورور چې په خبرې بس موږ د خبر کې موږ ډېر په تشویش کې یو ازادي راډیو ته دا خپل پیغام پرېږدم. السلام علیکم
زما دغه پیغام دی زه د روزګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ سمې اړیکه درته نیولې ده د ظاهر بابا په وخت کې زموږ یو عامه د زموږ نیکه یو چاته په بخښه ورکړې وه د ده پر ځای نوبت تللی وو عسکري ته نو هغه سړی د چیری وو د چیری وو دغه زموږ عامه به وشایه چې وپاسوي دي دوه وړونه وه د زموږ پلار زموږ اکا دوې خوندې وې برای چیری ته بوتله اوس نو دا به وپاسوي دا بچان کې زما غږ اوري په دغه شمیره دي ما ته زنګ ووي شپر وا شپر سلور بیا نه شپږ وا اته وا نه په دغه شمیره دي ما ته بچان زنګ ووي دغه زما شمیره ده وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په دغه شمیره باندې موږ ته زنګ ووي 0035 0032 دا یو ورک اغا صاحب دی نوم یې نور اغا دی دا تاسو هغه سبزی دی د یوې میاشتې راهیسې ورک دی تور کالی یې پتنګ دی خولی یې ده لاس یې ماتې عمر یې 10 کاله تقریبا دی د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکي د درویشان د علاقې اعصابي تکلیف لري په دغه شمېرې دې موږ ته زنګ مخکې مې هم ورته وسې دوم ځل بیا ورته وایم صفر اوه څلور پنځه صفر اته صفر درې دوه اوه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. دوستانو ستاسو پیغامونه مو د خبره کړه، هیله ده چې ورکو عزیزانو ته ژر تر ژره ورسیږي. په یاد ولرئ چې که تاسو د خبرونې ته پیغام را لیږئ، نو لطفا خپل نوم، ځای او د ټلیفون شمیره او هم د ورک عزیز په اړه اړین معلومات لکه نوم، عمر، د ورکېدو نیټه او ځای او نورې هرې نشانې چې تاسو یې لازمې بولئ راته ووایست، څو ستاسو د دوست پیدا کېدل اسانه سي. زموږ ځینې دوستان د خپل ټلیفون شمیره نه وایي چې دا زموږ لپاره هم ستونزه جوړوي، او که یو بل اوریدونکی د دورک په اړه معلومات ولري هم نو نسی کولای چې د سره اړیکه ونیسي. نو تاسي خپل نوم او د ټلیفون شمیره حتما ووایست په خپلو پیغامونو کې. دا خبرونه زه فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه.
د تا بهیر که به په یادیم، زه چه قدم په قدم گدم تا یادومه.